السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د چهارشنبه ورځ د 2020 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه لرو. اوریدل یې مهیر وی 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو. خو تر ټولو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکې زموږ همکار اسرار عالم مومن دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګر ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایسترو لپریټیو دفاع وکړه. په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې درې تنه وچل شوي. او د پاکستان لپاره د برتانیې های کمشنر د پاکستان حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او ښځینه کرکټ لوبغاړو د دورې لغوه کېدل یو سازش دی. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګرو ملتونو ته خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې هیواد د یو شمیر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبره پرون د سپتمبر پر 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډې ته وکړه.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
نوموړی وایي موږ په افغانستان کې شل کلن کړکېچ پای ته رسولی. په داسې حال کې چې موږ د دوامدارې جګړې دغه فصل ته وړو، د پرمختیایي مرستو د طاقت په کارولو او په نړۍ کې د خلکو حالت د ښه کولو لپاره په نوو طریقو سرمایه کاری کولو سره د دوامدارې ډیپلوماسۍ یو نوی فصل پرانیزو. د امریکا د اطلاعاتو له خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه انخلا د نیوکو په ځواب کې ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه باید په نړۍ کې د هر هغې ستونزې د حل لپاره ونه کارول شي چې موږ یې وینو. نوموړي زیاته کړه پر ځای د دې چې موږ پخوانی جنګونه مخې ته یوسو، موږ د کووډ-19 وبا، موسمیاتي بدلون او له بشري حقونو د سرغړونو په څیرو نورو نړیوالو چیلنجونو ته پاملرنه کوو. په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې درې تنه وژل شوي. د پیخ یو انډی شاهد د نوم نه خولو په شرط مشال ډوتو ویل چې نن سهار د جلال آباد خار پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې په ریکشا کې سپرونه څرګند وسلوالو د تیلو پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو ډزې کړي چې له عمله یې درې تنه وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې دوه تنه طالب ساتونکي او یو تن د تیلو د پمپ کارونکي دي. د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د مطبوعاتو مسؤول قاري عرفات مهاجر د خبرجلانو په واټس اپ ګروپ کې پیښه تاییدوي خو له نورو جزئیات ورکولو ډډه کوي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چانه د منلې خو د تېرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې په جلال آباد کې 14 چیرې دوه تنو طالب ساتونکو په ګډون پکې و تنه وجل شي وو او تر شلو زیات پکې ټپیان وو. ذمواري داعش ډلې خراسان څنګه منلې وا. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له استادو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالی سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم موجود وو. متقی پر خپل ټویټر باندې د دغې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور تفصیل نه دی ورکړی. بلخ د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او پخوانی جایبی رئیس ډاکټر عبدالله هم له دغه دریو واړو بهرنیو استادو سره کتلی. کرزی پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې د او خاغلی عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استادو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او جنکو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالي ټینګار وکړ. او د پاکستان لپاره د برتانیې های کمشنر کریسټین ټرنر د پاکستان حکومت هغه تورونه رد کړی چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او ښځینه کرکټ لوبغاړو د دورې لغوه کېدل یو سازش دی. نوموړي پرونه وخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کې زیاته کړه چې انګلستان کرکټ بورډ په خپلو پریکړو کې خپلواک دی. یاد کرکټ بورډ د سپتمبر پر 6 اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو له کبله په اکتوبر میاشت کې پاکستان ته د انګلستان د نارینه او ښځینه کرکټ لوبډلو کېدونکي سفر ځنډوي. له دې وړاندې د سپتمبر پر 18 د نیوزیلند کرکټ لوبډله هم د امنیتي ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شوې وه. وروسته د پاکستان کورنو چارو اطلاعاتو وزیرانو دا اقدام د پاکستان خلاف سازش بللی وو، خو دا یې تر اوسه نه ده بډاګه کړې چې دا سازش چا کړی دی. یو تر دې مهال د مشال خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یوې نوې فصل خبر ورک. بایدن چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دې له کار او زده کړو نه بې برخې نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامداره جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابت ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالاتونو ولسمشر همداراست په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلې دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډیر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بي پور وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څلا سراوړنه نه لرله او څکاري نه وکړه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د سپتمبر 20 په ټوله نړۍ کې د امن ورځ په توګه ولمانځل شو. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه ورکړي چې پر دې ورځ باید د یوې داسې ټولنې د جوړېدو هڅې نور هم قوي کړل شي چې پکې ټول وګړي د ژوند بنیادي اسانتیاوې او انصاف ته یو شان لاسرسی ولري. خیبر پختونخوا د دې صوبې قبایلي ضلع په خاصه توګه په دې تیرو څو کلونو کې د نامنۍ ښکار شوي دي. دا چې هلته د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو لپاره هڅې څنګه منظمې کړل شي او په خیبر پختونخوا کې څېړونکي یوې پرامنه ټولنې او په دې اړه هلته موجوده حالات ته څنګه ګوري نور تفصیل په دې رپورت کې.
هر کال د سپتمبر 20 د امن نړیوال ورځ لمانځل کیږي، خو د خیبر پختونخوا او خاص کر د قبایلی ضلعو اوسیدونکو وایي دوی د هغې ورځې په انتظار دي چې په یو پرامنه ټولنه کې ژوند وکړي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي مجاهد وزیر وایي د کلونو راهیسې امن د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو یو مهمه غوښتنه ده.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي د دوی سیمې د نامنۍ ښکار شوې دي او د امنیت پر ځای کولو لپاره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي.
د پختون ژغورنې غورځنګ په نوم د قبایلي سیمو د ځوانانو د یو غورځنګ جوړېدل یې هم یوه نښه ده چې د دغه غورځنګ بشران او پلویان وایي دوی په خپلو سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره راوتلي دي او امن یې تر ټولو مهمه ناره ده. دا چې په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند کول څه معنی لري او یا د یوې ټولنې امن څه ته وایي، په ځواب کې لیکوال حیات روغانی وایي د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې د یوې اوږدې مودې راهیسې د نامنۍ ښکار دي. دغلته د بمی چاودنو، هدفي بریدونو، پوځي عملیاتو، د دغې له وجې کډوالۍ د خلکو ژوند سخت ځپلی دی. له باجوړ نه پر سیاسي او ټولنیزو چارو کالم لیکونکي مولانا خان زیب د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته وویل د افغانستان موجوده حالات یو ځل بیا دوی د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
د یو تر اوسه زمونږ د اختاوره مخامخ ده او جوبل جوبل د پښتنو د وطن پروت دی. که زه د پښتونخوا د نوي زلو خبرې وکم، د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې څومره هم چې دا سیمه ده، نو دلته کې یو نوی چاپیریال پیدا کیږي، حالات نوي را روان دي. د افغانستان نفس دلته کې په خلکو کې ډېرې سختې یارې طرحې پورې دي. روزانه هم روزه په بنیاد باندې دلته کې پیښې کیږي. پرون هم زمونږ د باجوړ په سیمه کې د ناوګۍ تحصیل کمانګری سیمه وه، د تحصیل چمرکنډ سیمه وه، د مومندو سیمه، د وزیرستان په سیمو کې د بدامنۍ پیښې شوي. سیکورټي فورس هم په هغې کې په نښه کیږي، مشران هم په هغې کې په نښه کیږي.
څېړونکي وایي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانې جګړې او ناامنۍ د افغان ولس ژوند متاثره کړی او هلته د طالبانو په واک کې د یو ځل بیا راتللو سره د ناامنۍ خورېدو خطر هم زیات شوی دی. بلخوا د امن پر نړیوالې ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې حیات روغانی وایي د یوې پرامنه ټولنې مطلب یوازې دا نه دی چې هلته دې بمی چاودنې نه وي، بلکې هر تن ته د ژوند بنیادي او ضروري اسانتیاوې رسول د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو بنیاد دی.
بلخوا څېړونکي دا هم وایي سږ کال پر 20 سپتمبر د امن نړیوال ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال تیره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د خیبر پښتونخوا خاص کر قبایلي ضلعو کې د نامنۍ د خورېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
The cat sat on the mat.
اوریدونکو زو خیبر ضلع ته چرته چې مزدوران شکایت کوي چې لته روغدي مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار روزګار پټه په ولاړ دی او له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په کار ده د تورخم دروازه نور خلاص کړل شي. د مزدورانو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د کورونا د کنټرول او سار ادارې ان سی او سی د روان کال د مې له 15 نیټې په تورخم کې سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړو ته اجازه نه ورکړي کوي چې پاکستان ته داخل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینوار راک.
په تورخم کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه سفري محدودیتونه لګیدلي او افغان وګړي پرې پاکستان ته نشي را داخلېدای خو یوازې خپل هیواد ته پرې ستنېدای شي. د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
تیر شوی پنځو میاشتو نه تورخم پوله بند شوی دا چې تینا زخ ډیر تاوانونه مزدورانو ته ډرایورانو ته دکاندارانو ته وړو تجارانو ته اوختی دي او بالکل زمونږه په کورو کې ډیر مشکلاتونه راغلي دي. مونږه چې کومو خپل بچیان دي په دغه باندې سبق ویل دیا خوراکي توکي راوړل دا موږ ته ډیر مشکلات جوړ شوي دي. موږ سره کورو مصرفونه ختم شوي دي وکړتا لیلان وکړو چې په دې کې به موږ سره خپل بچیان هم ناستي او موږ خپل هم پکې ناستیو.
په تورخم کې یو بل مزدور عبدالله هم را سره خپل احساسات سداسې شریک کړل.
تقریبا تورخم په پوله باندې درې نیم څلور زره مزدوران دا خپل مزدوري کا خو کله نم چې دا پوله بند شوی ده مزدور ډیر زیات په مشکلاتو کې دی. د حکومتونو دواړو طرف حکومتونو اعلا چارواکو نه چې دا پوله دې زموږ ته زر تر زره خلاص شي دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی او دا غوي د بچو د تعلیم د صحت او د خوراک د نشوالي په وجه باندې یو ډیر غټ مشکل سره مخ شوی دی.
د کورونا د کنټرول او سار ادارې د تورخم مرکز یو مشر ډاکټر احسان الله وایي چې د دغه ادارې لخوا سفري محدودیتونه لا هم دوام لري او هلته د مسافرو د ټیسټونو لړۍ هم روانه ده.
دغه د ان سی او سی ګایډلاینز دی طریقه کار خو بالکل ماغه دی چې تورخم باندې کوغه مخه څوکم راوړي نو غي لټس کوي هغه ار ای ټی ټیسټ ورته ای ریټ ریپیډ انټیجن ټیسټ نو هغه چې چا ول پازیټیو راځي هغه بیا دلته را شفټ کوي لاندې ګوتل هسپتال ته او چې چا ول نیگیټیو راځي نو هغه کې بیا دوه قسمه یې کا فولی ویکسینېټډ چې ویکسینېشن کړی هغه کورته پرې کېدی او کا چا ویکسینېشن نه یې کړی او نیگیټیو راشي نو هغه بیا بره تحصیل کې په اته ورزالت ته ری بیا نه پزول بیا پی سی آر ټیسټ کوي او بیا یې بیا پریدي.
د لند کوتل مرستيال کمشنر اکبر افتخار د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا د کنټرول او سار ادارې د هدایتو مطابق په تورخم یوازې هغه افغان زده کوونکي چې پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي او ایمرجنسي ناروغانو ته د یوې مخصوصې اجازهتنامې لاندې پاکستان ته در داخلېدو اجازه ورکوي او تر نامعلومې نیټې پورې پرې عام مسافر نشي راتلای او د دغه محدودیتونو مقصد د کورونا د خپرېدو مخه نیول دي. وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې خوښه لزره کسانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کاوه خو اوس پرې دغه شمېره ډېره رقم شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي.
اوریدونکو تیر ورځ په سوات منګور کې د نړیوال بانک په مرسته د سلګری محکمې تر سوري لاندې جوړ کړل شوی سیمینار کې ویل شول چې سوات تلون کې هر سیلانی لزان سره لګ تر لګه یو کیلو ګند یا داسې چټل شیان سلګرو سیمو ته وړي او کچېری د هغند په صحیح توګه ځای پر ځای نشي نو پر اتونکو لسو کلونو کې به د سوات سلګری صنعت لوی زیان ورسیږي او د سوات سیند به ډیر بدبودار شي. د سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی وو دا رپورت یې را لیکلی.
سواد پیزاګټ بای پاس کې جوړ کړی شوی د سیلګرو لخوا ګوند ځای ته رسولو په موضوع باس کې د ملټی نیشنل کمپنی پوهانی مشر شرمین طارق سیمینار کې موجود د سواد هوټل یو شمیر مالکانو ته وویل چې د ورلد بینک لخوا شوی سروې تر مخه هر سیلانی لګ تر لګه یو کیلو ګند سیمه کې پاتې کوي او کچره دغه سلسله روانه وي نو راتلونکي لس کال کې به د سواد سیند بدبودار شي. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیلګرۍ او سیلانی ځایونو بچ کول لپاره د پوهې راوستو ډېر ضرورت دی.
یہ ریسرچ کی گئی ہے اور اس میں
دا تحقیق شوی چې ټول نزیات پکې د شیانو ګن په نخښه شوی سیلانی ځان سره د استعمال په شیانو کې د پلاستیک شیان راوړي. موږ په دې بحث کوو چې دغه نه غورځوي نو موږ به څنګه سیلانی هم خوشاله ساتو او دوی لپاره متبادل شیان هم کارولی شو او کوم د پلاستیک ګن چې دی دغه نظر انداز کولی شو. سیمینار کې د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان ویل چې دا وخت په سوات کې تر 1200 هوټل دي خو دوی دومره ګن نه غورځوي څومره چې ورغلي سیلانیان ګن پریدي.
د ټول نه اهم مسله چې موږ ته دا غدا وصول خانی او د کچن کم ګن چې دا غې دی چې دا غې د پاره موږ بار بار حکومت ته ویلي په 2018 کې کمشنر سے واسه ته ویل چې تاسو سروې وکړئ د ټول سوات او پند به تاسو پرووایډ کوم. تر اوسه پورې هغه هغه نه سروې وکړه نه سیوریج سسٹم جوړ کو نه ډرینیج سسٹم جوړ چې تر څو پورې سیوریج او ډرینیج سسٹم نه شي تر هغه پورې د سوات سیند نه پاکي. که تاسو د کالام جنگل دلاټ جنال ته بګندونه پراته نو دا هوټل ولال ته نه وړي او دا خدا خلق راشي او د سین په غاړه کې نه ځکه دلته خو آزاد ازادي د جنگل تم تل شي ته د وبو په غاړه کې نه ستې شي.
سیمینار کې موجود د هوټل مالک جاوید شاه وای چې د پوهی داسې غونډې بیا بیا پکار دي او د هوټلو مالکانو سره سره سیلانیان او ځای خلک هم د ماحول صفا ساتلو په اړه پوهه کول ضروری دي.
په معاشره کې چې موږ کم خلک پاتې کیږو دا د ټولو نه اول زموږ ذمہواری ده ځکه چې دا ماحول کې موږ پاتې کیږو نو موږ له پکار ده چې د خپل ماحول صاف ستره وساتو ځکه دلته کې ټورست راځي هغه مطلب دی زموږ د گرین لیل راځي هغه زموږ د پاکو بول راځي هغه زموږ مطلب دی د ځنګل راځي نو چې دا سيزونه مونږ غندکو او مطلب دا وب زمونږ غند شي نو دې طرف ته به لکه زمونږ د ټولو اوله چې دا کم صحت چې دی هغه ته ډېر غټ نقصان رسی ځکه خلک به دې طرف نه بیا ډډه کوي.
سیمینار کې موجود د سیلګرۍ محکمې ضلع سوات اپریشن انچارج محمد بلال ویل چې حکومتي ادارې په داسې هوټلو او پارکونو والا جرمانی لګوي کوم چې ماحول غند کوي خو د سیلګرۍ ځایونه پاک ساتل د ټولو په ګډه ذمہواری ده.
په دې کې به هوټل والم خپل حصہ دا کئی دی کہ ٹورسٹ بخبل حصہ دا کئی او گورنمنٹ بم خپل دا کئی دا پ یو کسبانی دا صرف گورنمنٹ نشی گولے د چسو پر در وانا دا کلیکٹیو ایفرٹ اوشی نو اگے سربا دا ایکو سسٹم چے دی کنزرویشن بو اوشی ماحول بن خرابی گی دا دریا سوات چے دے کم اغبا دی کرنٹ دغن نور نہ خرابی گی بلکہ صفا بشی نور بم خشی جی.
سیمینار کې ویل شو چې د سیلګرۍ محکمه به د پوهې راوستو داسې غونډې د سواد په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت کوي او ماحول پاک ساتلو لپاره به د مقامي ولس هوټلو مالکانو او سرکاري چارواکو یو سارنې ډله هم جوړوي چې راتلونکي وخت لپاره د سواد سیلانۍ سیمې پاکې پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښو
راپورونه او مرکی.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو راځو د کرکټ په اړه یو رپورټ ته. په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې د دې هیواد خپلې پالیسۍ نوي بدلې کړي نو تر هغه ورته د نړیوال کرکټ بیرته ستنېدل ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې لومړی د سپتمبر پر 18 نیوزیلند د امنیتي ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شو. بیا د سپتمبر په 16 د انګلستان نارینه او ښځینه کرکټ لوبډلو اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو له کبله پاکستان ته د لپاره کیدونکې سفر زندوی. د پاکستان حکومت دغه اقدامات د هیواد خلاف سازش بللې خو هلته د برطانی های کمشنر د سازش تورونه رد کړی دي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې د ډاډ وړ امنیت نشته چې بهرنۍ لوبډلې ورشي او کسنګه؟ تفصیل له اسرار عالم محمد نور.
د پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي که څه هم په 15 اگست په کابل کې د افغان طالبانو په واکمنېدو د پاکستاني چارواکو خوشحالي کول او د طریق طالبان پاکستان لخوا نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته د ډکې ورکول په پاکستان کې خلکو ته عادي خبره ښکاري، خو په غرب کې له دا قسمه کارونو خلک ویریږي. عرفان په 28 سپتمبر مشالې ډوته ویل په نړۍ کې د پاکستان شهرت چې لوړاندې خنوو په کابل کې د اسلام آباد د وروستي رول سره نور هم خراب شوی دی. دا وایي که پاکستان له وسلوالو سره د ملاتړ پالیسۍ بدلې نه کړي نو اوس خو یوازې سپورټس دی، بیا به ورسره کېدی شي هیوادونه کاروباري او سفارتي اړیکې هم ختمې کړي. نوموړی وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې یې ځواکونه د طالبانو خلاف جنګېدل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري.
کم د امریکای د اثر د لاندې دي، کم د یورپ یورپین یونین د اثر د لاندې دي، هغه افغانستان کې د امریکای هم ځواکونه کم طریقې باندې هغه د پاکستان رول ته افغانستان کې ګوري. زما په خپل خیال کې پاکستانیانو ته او د نړۍ چارواکو ته د دې په کار کې ادراک وي مخ ورځي پاکستان ته ټیک نه دي، او دا به صرف سپورټس پر خبر نه وي لکه څنګه ما وویل، دا به په مختلف صورتونو کې ممکن دا زور پته لګي. نو اوس نه لري تیاری په کار ده.
د پاکستان د پوزو پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وایي که څه هم پاکستان د څه قسمه وسلوالو ډلو او طالبانو ملاتړ نه کولو پالیسي خپله کړي، خو دې ته په بشپړه توګه عملي شکل ورکولو کې به وخت لګي. د په خبره ځکه چې د پاکستان له طالبانو سره ډېر اوږدې اړیکې پاتې شوي او دا دومره په اسانه په مکمله توګه نشي ختمېدی. البته تلت مسعود په 28 سپتمبر مشالې ډوته ویل که پاکستان غواړي چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان ته ستون شي نو دې هیواد ته به ډېر څه کول وي.
جو حالات ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں وہ بہت بہتر ہوئے.
چې کوم حالات دي نو بشکه هغه ډیر خوشبي خو اندېښنې بیا هم شته، او د دې غټه وجه دا ده چې تر څو د افغانستان حالات خوشبي نه وي نو تر هغه په پاکستان کې هم مکمل امن نشي راتله. په افغانستان کې پاکستان مخالف ډلې زموږ د امنیت لپاره غټ خطر دي، نو پاکستان ته په دې هر څه نظر ساتل پکار دي، ځکه چې اوس په نوی واځي کرکټ لوبډلې بلکې سرمایه کاران هم پاکستان ته نه راځي. د دې کرکټ ټیمونو په پاکستان کې د لوبو د انکار کافي خطرناک اثرات کېدې شي.
په تیر یو اونۍ کې دننه د نیوزیلند او انګلند کرکټ ټیمونو لخوا د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د پاکستان پر ځمکه له لوبو څخه تر انکار وروسته د پاکستان اطلاعاتو او وفاقي وزیر پوه چودري په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا د پاکستان خلاف د نړیوال لوبي کار دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید اهم دا یو نړیوال سازش بللې ویلي دي چې د لوبغاړو امنیت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د ویل چې د نیوزیلند وزیر اعظم ورته ویلي چې هغه ته خبر ورکړل شوی چې په کرکټ لوبډله به یې له هوټله بهر برید کیږي. البته فواد چودري او شیخ رشید دا وضاحت ورنکړ چې دا ممکنه لابي یا سازش څوک کوي. یا دی وی چې په 2009 کال کې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې تر وسلوال برید وروسته تر ډیرو کلونو پورې په پاکستان کې نړیوال کرکټ نو شوی، خو په تیرو څو کلونو کې بیا شروع شوی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره د مشال رادیو مجله هم درو اوریدلې. مهي روي وخت په پیښور کې د ماسپخین نږدې یو نیمه بچی کیدونکو د لند خبرونه له اسرار عالم مومن ناور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او ملګرو ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه وکړه او زیاته کړه چې هیواد یې د یو شمېر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې کې غونډه وکړه. په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې درې تنه وژل شوي. د پیښې یو عیني شاهد د نوم نه ښوولو په شرط مشاله ډوته وویل چې نن سهار جلال آباد ښار پنځم ناحیې په مربوطاتو کې په رکشه کې سپرونه څرګنده وسله والو د تیلو پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو ډزې کړې چې له عمله یې درې تنه وژل شوي دي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بانو چارو سرپرست وزیر امیر خان وکتل او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم موجود وو. متقی پر خپل ټوټر پاڼې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. او د پاکستان لپاره د برتانی های کمشنر کریسچن ټرنر د پاکستان حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او ښځینه کرکټ لوبغاړو د دورې لغوه کېدل یو سازش دی. نوموړي پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کې زیاته کړه چې انګلستان کرکټ بورډ په خپلو پرېکړو کې خپلواک دی.
اوریدون کوس هم رازو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال ریډیو مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په دې غنا کې ل ډاکټر محب وزیر سره پر دې موضوع غږیږو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پر پښتو ادب څه غیس پرې باسل دي. محب وزیر پر دې موضوع یو سیړنیز کتاب هم لیکل دي. نور سره پات شي او وری چې په تیرو شلو کلنو کې کومې کیسې په افغانستان کې د نن او د افغانستان نه بهر په نور نړۍ کې مخې ته راغلي دي. ډاکټر محب وزیر صاحب ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. په سر کې به زده تاسو کوم چې تاسو نه چې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې پیښو زموږ په ادب باندې تاثیر درلود کنه؟
دا څنګه چې زموږ پښتو ادب چې موږ ګورو یا سیدو نو یقینا چې د ډېر وخت راځي زمونږ په سیمه د جنگ او د جدل او د یو د بحراني حالات او یو کیفیت ته یو تیریږي د غینا عام وګړي هم متاثر دي، د غینا شاعر ادیب هم متاثر دي. نو دا ټول سيزونه چې کوم دي دا زمونږ د ادب برخه جوړيږي په سناسه شکل کې کوم وګورځي خصوصا د اویای ملاسي جن پس دا صورت حال دی. نو مونږ یو خدا خبره چې لکه دا کم ادب د 9/11 نه رستو دی او کم ادب د 9/11 نه مخکې دی دا وکی چې یو ګران سوال ضرور دی، ځکه چې دا ټول موضوعات د دې دور د 1300 کال موضوعات تقریبا یو شان دي، نو د دې بیلواله مشکل ده. البته موږ به دا ګورو چې کم کتابونه د ناین لیول نه رستو راغلي دي، کم مخې چاپ شوي دي، هغه هم زموږ دپاره د بیلتون یوه وسیله جوړېدای شي، یا موږ د شاعرانو ادیبانو بنیادی چې کم د دې د شاعرۍ هغه جوبن دور دی، یا د ادب د تخلیق کولو هغه ځوانۍ دور موږ ورته ویلی شو، یا د جوبن دور ورته ویلی شو، یا د عروج دور موږ ورته ویلی شو، موږ هغه ګورو چې هغه د 9/11 نه مخکې دی یا هغه د 9/11 نه وروسته دی. نو په دا یو تناظر کې هم موږ د دې بیلتون یا بیلواله کوو.
ډاکټر صاحب، زمونږ په سیمه کې خو جنگ د سپتمبر د 11 د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه مخکې دغه جنگ پل شو، بلکې 40 کال له مخکې په تیر شو. نو زمونږ په ادبي نړۍ کې چې د جنگ په موضوع فنپاری جوړیږي یا څه لیکل کیږي، نو لیکوال، شاعر یا خبريال خبره له کومې نیټه نه شروع کوي؟
زمونږ ډېری شاعران داسې دي لکه مثلا رحمت شاه سایل به مونږ واخلو چې هغه د 9/11 نه وروسته هم هغه شاعري کړې ده، بلکې کوي لګیا دی. خو د رحمت شاه سایل د عروج دور چې کوم مونږ د 9/11 نه مخکې وینو، نو هغه حواله سره مونږ د رحمت شاه سایل هغه د فکری چې کوم مقام دی، چې کوم عروج دی، چې کوم جوړښت دی، چې کوم تشکیل دی، هغه مونږ داسې یو مخې د 9/11 سره نه تړو. البته دا دي چې داسې واقعې که هغه په شعر کې ذکر کړی وي، که هغه په افسانه کې ذکر کړی وي، که هغه په بل څه لیک کې ذکر کړی وي، چې هغه واقعې د 9/11 نه وروسته مخې ته راغلي دي، نو ظاهره خبره ده بیا خو هغه د 9/11 په دغه کې مونږ تړو. باقی د 9/11 اثرات خو یقیناً چې زمونږ په شاعرۍ باندې، زمونږ په افسانه باندې، زمونږ په ناول باندې، ایون چې زمونږ په تنقید باندې، زمونږ په تحقیق باندې موجود دي، شته دي. په افسانه یې ډېر زیات اثرات دي او خخکارا دي چې په هغه کې مرحوم طاهر افریدي افسانه دي، په هغه کې د نورالامین یوسفزی افسانه دي، په هغه کې د فاروق سرور افسانه دي، په هغه کې د زرین انزور افسانه دي، په هغه کې د زمونږ نور چکم افسان نگار دي، پروین ملال افسانه دي، نو دا ټول او داسې نور کسان دي چې هغه نمونه اوس فهرست نه جوړوم، نو هغه موجود دي. دارنګ په ناولونو کې لکه زه ناولونه زه بار بار ما په سو انټرویوګانو کې دا ذکر کړی دی چې وږمه سبا چې کوم ناولونه دي، یا د طاهر افریدی تربوزک دی، یا مثلا د فاروق سرور ساګوان دی، یا دا د سعد الدین شپون د روستي ناولونه چې کوم دی، یو دوه دا ناولونه دي. داسې نور ظلمو ناول نګارانو کې خو یو شمېر ناول نګاران داسې راځي چې هغه دا دغه کړی دي، ناول نه په دې پیښه باندې لیکلی دي.
وای زما کاغذ سوځي چې اور په بلوي، نو د تیرو سو لسیزو جنگونو پښتانه او افغانان تر هر چا زیاتو ځپل. آیا که جنگونو موږ بې کوره، بې اوره او بې شتمنه یو کړو، خو ادب راته غني کو کنه؟
زه داسې ګڼم چې تاسو چې کومه خبره کوئ چې لکه زمون ادب یا غنی کو یا ادب یا شتمن کو، لکه اوس ادب یو داسې سیز دی چې هغه چاله ډوډۍ خو نشي ورکولی، هغه د چا د ژوند د اسانه کولو هغه چې کومې لکه فوري یا سملاسي چې کوم سبب نشي جوړېدلای، نو ادب خو غني کو او خو چې کوم د دې په بدل کې کوم افغان پښتون افغان ته کوم دردناک صورتحال سره مخ شو، کم تکلیفونو سره مخ شو، کم غمیز سره مخ شو، کم زور دل کم وزور دو کم دس ستون زپاته نشو چې پختون افغان هغه سره مخ نشو. نو ما په خیال دا د هغه په بدل کې بیا ډېر لوی نقصان دی چې ګنې زموږ ادب ورسره غنی شو. او ظاهره خبره ده دا خو صرف زمونږ ادب نه شو غنی، بلکې زمونږ چې زمونږ ادب دومره غنی شوی هم نه دی. دا که په یو بل کام داسې کړمې، داسې ستونزې، داسې تکلیفونه، داسې یو لوی غمی چې تېره شوی وي، د هغوی ادب به پته نشته چې کوم ځای ته رسېدلی و. بالکل یو نړیوال ډامیننټ یو حیثیت به حاصل کړی و. خو پختو ما مخکې ذکر وکړو چې د پښتو ادیبانو شاعرانو چې کومې ستونزې دي، شاید هغه وجه وي چې موږ هغه رنګه ونه کړی شو. خو به هر حال ادب یې غنی حکم، خو د ډېر په ډېر لوی قیمت، هغه قیمت ما په خیال ډېر لوی و. او زه لکه د شتمنۍ کېدلو، د ادب د شتمنۍ ته، د ادب د غنی کېدلو ته لکه دومره خوشحاله نه یم. څومره خفګان چې زه د دې پښتون افغان وطن په دې غمیزه باندې.
په افغانستان او پاکستان کې کوم پښتانه یا د نورو ژبو لیکوالان یا شاعران دي چې په ځانګړي ډول د 2001 کال پیښو نه پس مخ ته راغلي حالات په خپلو ناولونو، لنډو کیسو یا نظمونو کې انځور کړی دي؟
د دې پیښه نه پسته وکی چې ډېر شاعران ادیبان په افغانستان او پاکستان کې داسې شته چې هغه مخې ته راغلي دي، هغه دا کار کړی دی، خو هغه په دومره لوی دغه سره دي، په لوی شمېر دي چې زه به د هغې فهرست اوس دلته تاسو ته مرتب نه کړی شم. خو ما په خیال دا څه بغیر د شکو د شوبه نه دا خبره سړی کولی شي چې ډېری شاعران مخته ده. چې دا اوس که تاسو ګورئ کنه، د 9/11 تقریبا شل کاله پوره کیږي. په شل کاله کې یو ځوان چې کوم دی، هغه یو ماشوم چې کوم دی، هغه زلمیتوب ته رسي. نو ظاهره خبره ده هغه چې زلمیتوب ته رسي، نو د هغه تخلیقي عمر هم دغه شل کاله نه، اتلس کاله نه پسته تخلیقي عمر شروع کیږي. نو هغه به مخکې ته راغلی وي. بل دا دي چې د 9/11 وروسته مخکې که څه داسې شاعران وو زمونږ سره، داسې ادیبان وو چې هغې شاعري خو کوله. خو ما چې مخکې کوم ذکر وکړ چې هغه د جوبن دور دی هغوی نه وو، د هغه د عروج دور دی هغوی نه وو. نو هغه سیز چې کوم دی دا د 9/11 نه پسته راغلی. لکه زه به د کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ذکر وکړم چې ممتاز ابرکزی دې نه مخکې هم شاعري کوله، خو د 9/11 نه پسته دی هغه د چې کوم د شاعرۍ زور و هغه مخې ته راغلی. داسې کیسره پرېږدي به زه تاسو ته وښیم، او داسې ریاستنی به یم چې زه تاسو ته وښیم. داسې زمونږ نور یو شمېر کسان چې کوم دي، دا تاسو په خپله چې کوم شاعري کوئ، یا مثلا د افغانستان نور ډېر ظلمي شاعران داسې شته چې هغې مونږ په دغه دور کې چې د 9/11 نه پسته دی هغوی د شاعرۍ زور مخې ته راغی. نو دا ډېری شاعریانې مخې ته پیدا کړي دي، راوستې دي د حالاتو چې دغه غمیزه یې په ادب کې هم، په شعر کې هم، په فکشن کې هم ځای کړی.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب، زمونږ لخوا د 2001 کال لپی خورست مخې ته راغلي ادبیات په نړیوالو ساسو په خیال خرڅېدای شي، زما مطلب د کوش باړل شي
سو پر سي د د د د د یو لسم سپتمبر د پېخنه روستو چې کوم ادب تخلیق شوی دی، د هغه د ترجمه یا د ژباړو خبره ده. نو یقینا چې دا سشتا لکه زه به دا وختم چې نصیر احمدی ناولونه چې کوم دي، په هغې کې یو دوه ناولونه لکه داسې دي چې که ترجمه وژباړل شي نو عالمی مارکیټ لرلی شي او خلک به یې خوښ کړي. دارنګه د پښتو افسانه کې هم زه دا ګڼم چې که د پورا په پورا افسانیاوي ټولګې نه وي، خو د مختلف د بلابل افسانه لیکون کیو منتخب افسانه کا چاپ شي وش بڑل شي نو هم نړیوال مارکیټ کې ځای موندې شي. زه داسې ګڼم چې د ساګوان ناول هم یو بهترین عالمی مارکیټ پیدا کولی شي ځانتا. او مارکیټ نه علاوه مارکیټ هم ډېر ضروری دی. د ګټې د خبره مونږ نه کوو چې مارکیټ خبره مونږ کوو, مونږ د ګټې خبره نه کوو, بلکې مونږ دا خبره کوو چې نړیوال هغه تصویرونه هغه فکشن هغه ادب چې کوم د افغانانو د پښتنو په د ژوند باندې لیکل شوی دی هغه دی پیک کولی شي او کنه شي پیک کولی. زمونږ د مارکیټ نه مقصد دا دی چې هغه دی اخس کولی شي کنه شي اخس کولی. نو هغه پسنه سره شکل کې د ژباړو د عمل چې هر څومره دی مونږ دا نشو ویلی چې د فلانی دا سو مثالونه مې درکړل. د دې نه علاوه هم که نور داسې ادب وي نو ژباړې خو ډېر ضروري دي. پسنه سره شکل کې د هغې نه خلک اخس کولی شي او هغه یو نړیوال تاثر جوړولی شي. نو ستا زمونږ سره په فکشن کې داسې فن پاره په شاعرۍ کې هم ستا سره چې هغه مونږ د نړیوالو په مخ کې کېښودلی شو.
ډاکټر صاحب, مونږ ښه ژباړونکي لرو چې پښتو آثار نورو ژبو ته واړوي؟
مسله بدقسمتي دا ده چې زمونږ د ژباړو دا عمل چې کوم دی دا ډېر قوي نه دی, بلکې دنش برابر دی. خصوصا بیا زمونږ پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې دا عمل دنش برابر دی. پښتو ته د نورو ژبو نه ژباړې خو بیا هم څه لږې ډېرې کېږي وخت په وخت, خو د پښتو ادبیات نورو ژبو ته اړول دا عمل بیخي ولاړ دی. نو دا ډېر ضروري دی چې وشي او نړیوالو ته ورسیږي زمونږ د شاعرانو زمونږ د ادیبانو دا خیالات.
ډاکټر سیبوس چې د 2001 کال په پیښو شل کال واوړیدل امریکایان بیرته لاړل, آیا د 2021 کال به هم د ادبي فن پارو د تخلیق لپاره یو غنی کال وي؟ آیا ډېرې کیسې ناولونه او کتابونه به د دغه کال پیښو ته په کتو هم لیکل شي کنه؟
اوس چې تاسو کومه خبره کوئ چې غنی بیرته امریکایان لاړل او دا به د پښتو ادب باندې ساسرات وغورځوي یا دا به دا کال به د واقعي د ادب لپاره یو ښه کال ثابت شي؟ نو ظاهره خبره ده ما اوس دوه افسانې لوستې دي په دې حواله سره, یو د ډاکټر همدرد یوسفزي افسانه او یو د لال بادشاه ازمون افسانه. نو دا ډېر جنداري افسانې وي دواړه او بالکل په دغه تناظر کې لیکل شوی وي. د لال بادشاه ازمون افسانه چې کومه وه هغې نوم خو د مچانو غبل په نوم وه او هغې بقاعده د هغه د کتاب ذکر کړی وو کوم شیخ ویل کېدل چې دغه نه پاتې شوی وو. نو دا دارنګ د ډاکټر صاحب همدرد چې کومه افسانه وه نو ما په خیال په دې باندې به هم ادب خو داسې یو شی دی تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ادب خو د هر هېڅ قسمه ایونټ نه هېڅ قسمه واقع نه پیښې نه سرغړونه کولی نه شي. هغه خو به خامخا په څه نه څه شکل کې ځان ظاهروي. خو زه لکه حیران یم چې په دې فوري رد عمل پترس کې لکه 15 ورځې د دې نه کېدلې, 10 ورځې نه کېدلې, بلکې زه وایم چې 15 ورځې پس دا دوه افسانې مالوستې دي. او دومره فوري رد عمل کې افسانه لیکل تخلیق لکه فوري حواله سره غوا تاسو تا په معنی ډېره ښه پته ده چې جرنالستان یو فوري تاثر ورکولی شي, واقعه رپورټ کولی شي. یو شاعر ادیب دومره فوري ریسپانس نشي ورکولای, دومره سملسی سیز هغه نشي انزور کولای. خو دې دوړو افسان نگارو چې په کم بهترین فنی تخلیقی انداز کې دغه واقعه یا دا کیسه انزور کړي او یو اڑخ راغسته او همدر په خپل اڑخ کې تلې او هغه ما په خیال د هوایی ډګر چې دا کومه پیښه وي او دا کومه منډه ترړې وي پاغي باندې لیکلې او آزمون سے چکم دے آزمون سے خصوصا دے بیرغ مسئلہ باندې زیات زور ور کړو نو دا دوڑ اڑکونه چا غوی کم پنی او تخلیقی انداز کې پیش کړی وو نو زه حیران کړم چې دومره سملاسی ادب انزو کې یو پیخه انزورول دا واقعی یو ستر تخلیقی او فنی صلاحیت غواړي او شته دې په ملګرو کې زمونږ په شاعرانو ادیبانو کې دا صلاحیتونه شته چې دا سیز به دې انزوروي خو ظاهره خبره ضرور به دغه کوي یا خو ډیر خلک داسې دي چې د هغه د سکوت د اثر نه ندی راوتی کنه نو سکوت دې د حیرانۍ ده داسې د چا خیال نه و چې داسې به کیږي دومره زر ارسه سیزونه وشول نو دا دومره زر سیزونه چې کوم دي دا لکه خلک د هغه دغه نه ندی راوتی یا نو دا برست بیا کیږي د دې بخ اڑخونه هم راخلی د دې بد اڑخونه هم راخلی د پښتنو د دې ساسراتی په افغانستان ساسراتی خ اڑخ یا بد اڑخ دا ټول سيزونه بدوی راخلی او ادب خو خامخ ادب کاروم دغه دی د چې هغه د خاورې د جغرافیه د حالاتو د واقعاتو د پیښو په تاثر کې د شاعر ادیب د ځانګړي تخیل په بنیاد د هغې په اساس به یو نوې تمثیل یا تمثال مخې ته راوړي او هغه به انځوروي.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب فکر کوي افغانستان ته راغلو نړیوالو ځواکونو منځ کې به داسې کسان هم ول چې ځان سره به زموږ کیسې وړي وي او کتابونه به پرې ولیکي؟
دا ظاهره خبره ده. ګوره دلته چې برټش راغلی وو دلته حکومت کړی وو نو دی باقاعده زمونږ د پښتو ادب د تاریخ د معلومولو لپاره دوی تحقیقات کړي وو دوی د خوشحال خان خټک شعرونه ترجمه کړي وو دوی ولسی ادب په چاربیتو باندې کار کړي وو لکه مونږ د مستشرقینو دا کردار چې کوم دی د پښتو ادب په وده کې په ترویج کې لکه د هغوی کردار ته مونږ دغه خو نشو نه انکار خو نشو کولای. دارنګ شل کاله په امریکا کې شل کاله امریکای یا یورپی ټولنې چې یونین چې کوم دي هغه دلته ځواکونه راغلي وو دلته شتون لرلو دلته پاتې کېدل نو یقینا په دې کې ډېر خلک کسانو داسې مې چې پښتو به زده کړي هم وي پښتو لوستل به هم زده کړي وي ویل هم او داسې به هم وي چې ډېرو کسانو به پدې ځواکونو کې ډېر داسې کسانو می چې هغه به د ادب سره هغه کده انګریزي ادب وي کده فرانسوي ادب وي کده بل ادب وي هغه سره به مستوي هغه به هم غوښتل چې زه په خپل ژبې ادب لولم آیا ته د افغانستان د ادب په حواله سره ته ځان معلومات وکړه چې دا څنګه دي نو دوی به خپل مترجمینو ته خپل ملګرو ته افغانیانو ملګرو ته دا ویلي وي باقاعده چې مونږ ته داسې ادب را پیدا کړي مونږ ته داسې هغه مونږ ته وژباړی مونږ پرې پوه کړي یا بیا هغه سیزونه کتابونه دوی چې کوم وي به ځان سره وړي خامخاوي لکه څنګه چې تیر ذکر ما وکړو ما لکه د پیر روشان د بایزید انصاری د خیر البیان چې کوم وه مونږ په جرمنی کې را پیدا کړم داسې نور زمونږ ډېر مواد چې کوم دي هغه اوس هم زمونږ د برټش لایبرریانو کې پراته دي نو دا امکان شته چې دوی به دا سیزونه ځان سره وړي وي او وخت به وخت شاید چې مخې ته هم راوړي د ژباړو په شکل کې هم راوړي مخې ته مونږ ته پته ولګي د هغې په تاثر کې د لیکونو حوالې سره په اخبارونو کې یا کنوي خو چېرته په لایبرریو کې خو به خامخا خوندي کوي دا 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 د وړنو چې دا کم کار دی دا زما داسې خیال هم نه شي صرف چې ګنې د اوسنو دور شاعرانو ادیبانو آثار به وړي وي دا هم امکان لري چې ډېر زاړه او نایاب سیزونه یې هم وړي وي ځان سره او ځکه چې هغې خو په دې ارزښت او په اهمیت خو پوهېږي دا خلک نو کېدی شي زمونږ ډېر زاړه نایاب ادبی آثار یې هم ځان سره وړي وي او خپل لایبرری ته ډکې کړي وي، نه نو دا هم کېدای شي. بهر حال دا چې کوم تاسو دا موضوع ده د 9/11 په پښتو ادب باندې اثرات یا د هغې پس منظر یا راتلون کې، دا غواړي څېړنه، ډېره اوږده څېړنه غواړي چې باید په دې باندې ډېر خبرې وشي او ډېر کتابونه پرې ولیکل شي. دا ډېر ستره غمیزه وه.
دا لیکوال، شاعر او سیډونکو ډاکټر محب وزیر چې پر پښتو ادبیاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټه د پیخي د غیس پاړی له مشال لډیو سره خبرې کولې. بل اونې بعد د نورو او نو مطالبه سره بیا ستاسو په خدمت کیم. تر غیزه نجیب عامر در سره مخه خکم. خا دا و بادوسه.